تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسدآباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبری اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې د دې د پنځمې په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی ده چې د یک شنبې د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او کنه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی یو جګپور چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز ته خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یک شنبې ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا 1 میلیون پاونډ مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو 1 میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو ووزي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشئ. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلیږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پېښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دي چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللې. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له دې سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګو چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمن وهي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون د متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د چلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ چلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمیر ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي
او نور کورنۍ غړي مولا پیدا کړو. یو تری په پاکستان کې دی، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې لوړ کې سره کمزې کې مو در روانې مې نه پیګم چې کله به در رسیدم.
جرمني کې سږ کال ګڼ شمیر افغانانو د پناه غوښتنه کړې او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم زدران د اماراتو په وړاندې د بیګنۍ بریا وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عرب امارات لري خلوب وکړه هغه لوبه غټله خو زه خپل بالران سٹایم دا خسریز وو موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو یو اخر نه لوبه پاتې ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د سرپنا په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پارله پسې زلزلو کې پراخ زیانی او مالی تلفات وروختي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوی بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سخت ستونزو سره مخامخ دی. دغه بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ د کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. په کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي څه نه دي ویلي، خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پای ته په رسیدو وي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږم ورځ ده. که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نورخان ازادي رډیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال نور دا ماشمان په چغو او په یو سیا بل شمراوي سلاو کتم د دې سمې تر استلې او پاس ماغه سغرارې د غرونه راولېږي پاس تشې د ګرځېدو شان نشته، نه په اوسېدو شان شته. او موږ دلته چې راغلي وسه پرم نه د استوګن زیشته نن د سي خیمهشته بنس بیابان باندې موږ فراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې د موږ سره د څلورانو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمین دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو ویل له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکو له ویرې هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکو میرواحد ازادي رادیو ته ویل
نوی پیسه د خلک کلو کورونو وتلې دي چې هغه خلک چې سپایسي لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچېدلې دي او څه چې بیچارهګان خلک دي ټول د پټو کې شخصي خیمه وخلې دي. یو طرف ته سرپلان شته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله ده. اوس هم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځې سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ اسداباد لویدیځ ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات یې نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلي په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څوم یو شمیر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو د مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي وو چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا محل ګڼ شمیر کسان له سرپنا پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اگست په 1 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3901 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څومره د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي. چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو له امله لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري.
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتکی ګو تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږم ورځ ده. د کونړ په زلزلہ کې که څه هم دا تیر دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خبرې شوې، خو وړم ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې په دغه زلزلہ کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزلہ کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبه د شپې مرګونې زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، له یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړی دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ایز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړې ژوندۍ نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونې زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هېڅ آګاهي او معلومات لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هېڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نه دغه ماشوم دغلته د مرکز یو الکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللی و، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینورزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي او په ننګرهار سې تمه کې دي او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ماته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کېم، لوړ کې سره کمزې کېم او در روانې مو نه پېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یوسف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2500 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوګو زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې وه ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بیل کور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زنې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره وسینند د مخام له وو تر اتو بجو ترشنه اسمان لاندې پروگرام کې په کونړ کې له زلزلې شپږورځې وروسته وضعیت هلته د پلټنې او ژغورنو پر چارو لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او د غرازمو د پانتون یو استاد پر دې مل مکړی چې له زلزلې وروسته پر لپسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي، تر ځمکه لاندې څه روان دي، څه جیولوجیکي بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې له زلزلې وروسته د شپږورځې تیریږي خو بیا هم روسی ته قانونا یا بیلابل زلزله رامنځته کیږي او خلک زیانمنوي. هله د چا دا پروګرام هم را سره واوري. اوس ورزو د افغان کډوالو موضوعاتو ته په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیسلرون کې کی افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیکد پروسې په ټاپه درېدو سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي د دغه پروسې لزان چاو خاتم میاشت تیریږي خو د بیا پیل هیڅ را کې نشته او دوی هم په پاکستان کې لګان ستونزو او ناسرګن وضعیت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وخت رسیدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وزنډېده، که څه هم په پایل کې ویل شوي چې دا ځان د نوي ورځو لپاره دی خو دا د اتو میاشتو په تیریدو دغه افغانان نه دي توانېدلي چې له پاکستانه امریکا ته ولیږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپې زیاتې شوي دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي، او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خپاره شول چې لسګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوي او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مورته کتنه کړي.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی دوا یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو زن په دې هیواد کې له سخت او ناسرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شوی، نږدې درې کال وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو، دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لورې راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لورې د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا څنګه لته راته مې شته او وزیر ډیر خراب دی، ټول په نغښتون کې رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وزیر ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسه په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مهاجر وپورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې، اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لا هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس آی وی تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتونکي افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هیواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال ور کوم چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماخام لو تر اتو بجو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او حالته د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او د غراز دایمي خلکو د عیني شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. د غراز مو د پانتونی او میلمه راغوخته ترڅو وایي چې جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خبرونه را سره د ماښام له اووه تر اتو بجو واوري. اوس هم ورزو دې ته چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډیری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمني کې 1,209 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 قضیو کې 15,086 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې لکتر لګه 9,019 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدی سره سره سګ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیه څه ناڅه کمی شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وي. حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیه ثبت شوې. سره لدی چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادي محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیزي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان خزې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحق ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته پام پراته هغه افغان خزو ته پناه ورکړي چې خپل هیواد راوتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګر نو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزه لړۍ په فائنل یا وروستۍ لوبه کې سبال پاکستان سره مخامخ شي. د لوبه به سبا د کابل په وخت مخام په ونیمو بجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربی اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپی دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربی اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره شلو اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغاړي ناست وو او په دې لوبه کې نوي لوبغاړي ولوبول. تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپی دور ورسته لوبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو ورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل،
UAE played good cricket, so they were going to win the game, but I'm
متحده عربی اماراتو ډیر ښه لوبه وکړه. هغه لوبه ګټله، خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ وکړ او لوبه ختم کړه. دا ښه سیریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو. یو اخرنی لوبه پاتې ده. موږ تر دې وروسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو. غواړو آسیا جام ته لخی انرژي او جدیت سره لاړ شو. دا ورسله لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 38، رحمان الله ګربت 38، کریم جنت 28 او ګلبدین نائب شل منډي وکړي. پچونه کې بیا افغانستان ولو بغاړي ولو بول چې پنځو یو یو وکټ واخیسته. په بیگانه لوبه کې تر ډیر رضوانه واغ لوبغاړي ولو بدل چې تیرو لوبه کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې د راشد خان پر ځای ابراهيم زدران کپتاني وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل الله فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوې لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنټ پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلور لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلادیش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 500
اوریدونکو کولای سي چې په همدې واتس اپ شمیره د ماقام لو تراتو بجو ترشنا سپانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سي د کونړ د زلزلې په شپږم ورځ حالت د ورستیو جزئیات پاړه دغه پروګرام کې بحث کوو. اوس هم د خبری مجلې ورستیو شیبو ته نږدې شوی یو ورستی راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکاډمي جوړ شو ترڅو حالت ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کړي. د دغه اکاډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکاډمیانې باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډېره ده.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکی او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډېر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولت په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه بویر کوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دولت ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ لپاره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره لوبغاړی مخته ځي، سټار به ونه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خصلو کې ځل تمون ته کډمای جوړه کې کډ ډیر زمينه برابرېږي داسې کسون ډیر نورا تکړه کېږي د کډمای سره چیر د کډمای کې خکرې کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي سړای چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي کډمای کې خکرې کټ شي کوچون وی هغه ډیر کومه انسانس کې.
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعاړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت دي په نشت په دې معنی چې اکاډمۍ کم دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پارک په مسائنک لوبغالي او اماني لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمي فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه.